د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره مرسته کوي. السلام علیکم. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 1295 په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. پروانه خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې پیل سوی ډله ییزه حمله پای ته ورسیده. ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت پخوانی مشر عبدالعلي مزاری ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. ناپیژاندو وسلوالو په قبایلي سیمه کې اته دولتي کارکوونکي تښتولي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې پیل سوی ډله ییزه حمله پای ته ورسیده. دغه بریدونه چې شاوخوا لسو بریدګرو پکښې برخه درلوده د چهارشنبې په سهار پیل سوي وه. وروستی برید کوونکی چې مقاومت یې کاوه تېره شپه ووژل سو. د هلمند د جګړو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وویل چې وسلوالو غوښتل د ګریش ولسوالۍ لوی پول هم ونړوي.
تلاش ته دې دپاره کړی وو چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده.
د ښاغلي قهرمان په خبره په دې برید کې یو د ملي اردو سرتیری او څلور پولیس وژل سوي او دورلس نور سرتیري ټپیان سوي دي. قهرمان وایي برید کوونکي یوې څلور منزله شخصي ودانۍ ته ختلي وه. له هغه ځایه یې د ګریش ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ، د ملي امنیت پر مدیریت او د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کولې. په سپکو او درنو وسلو سنبال وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت پخوانی مشر عبدالعلي مزاری ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. ښاغلی غنی د عبدالعلي مزاری د یوشتم تلین په مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې دا اعلان وکړ. بلخوا په کابل کې پلسګونو کسانو د عبدالعلي مزاری د یوشتم تلین په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړ. په دغو مراسمو کې علي رتبه دولتي چارواکو او سیاستوالو برخه درلوده. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په وسلول برید کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په نننۍ خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغو سختریزو وسلولو غوښتل په چین ولسوالۍ کې د افغان قواوو پر پوستو ځانمرګي او نور بدونه وکړي چې د ملي اردو په بدونه ووژل سول. اعلامیه وایي چې په پیښه کې افغان سرتیرو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د هرات محلي چارواکي وایي د طالبانو یو قومندان له خپلو 15 وسلولو سره د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل سوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تېره شپه په شینډن ولسوالۍ کې وژل سوي دي. نوموړي دا هم ویل چې په شینډن کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو له امله زیانمنو سو ملکیانو سره د مرستې لپاره یو هیات هم ټاکل سوی دی. د هرات ولایت چارواکي ویي لوی اونۍ د طالبانو د مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 200 کسان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په جنگي او تصفیوي عملیاتو کې 3 تنه وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو کې سوي چې په بهیر کې 15 تنه وسلوال ټپیان سوي هم دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې یو اندازه سپک او درنه وسله هم د افغان قواوو لاسته ورغلې ده. په ام ام ای برخه کې د افغانستان د رزمي سپورت د فدراسیون غړی باز محمد مبارز سبا له خپل روسي سیال امیر ستاروف سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د مسکو پروژنیکی جمنازیوم کې ترسره کیږي. باز محمد مبارز پرون په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره له کابله روسیې ته روان سو. مبارز د سبا مسابقه مهمه بللی او هیله مند دی چې ګټون کوي سي. د په تایلند کې د دې مسابقې لپاره یو میاشت ځانګړي تمرینات کړي دي. مبارز سمو د مخ کې له خپل بل روسي رقیب سره مسابقه وکړه خو ماته یې وخوړله. ناپیژاندو وسلوالو په قبایلي سیمه کې اته دولتي کارکوونکي تښتولي دي. چارواکي وایي دغو کارکوونکو غوښتل د اوبو د یو بند رغونې چارې وګوري. دغه پیښه پرون د جنوبي وزیرستان په تویخله سیمه کې سوې ده. دغه دولتي کارکوونکي نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام ازادي راډیو ته ویل چې تښتول سوي کسان نښته نه دي او د موندلو لپاره یې له قومي مشرانو مرسته غوښتل سوې ده. دغه دولتي چارواکي ویل په تښتول سوي کې د چاو تنګي د اوبو د بند پروژې مشر، دوام ځک پوهان او بل تخنیکي کارکوونکي شامل دي. د تښتونکو د ځای ځایګي معلومولو لپاره د پلټنې عملیات پیل سوي دي. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امریکایي سناتورانو پر پاکستان د امریکا د اف 14 ډوله جټ الوتکو د خرڅولو په باب پوښتنې پیدا کړې. دوی پاکستان داسې متحد بلل چې د باور وړ نه دی، خو د باسونو په پای کې سناتورانو دغه موافقه تایید کړه. د هغه پریکړه لیک په باب چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه موافقه یې رد کولی سوی، یو اویا سناتورانو منفي رای ورکړې، خو څلورشتو نورو د هغې په پلوي رای ورکړې. د موافقې یوه پلوي ران پاول وویل، موږ له دوی یعنی پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مرسته کوو، له دې سره هم مهاله خبر یو چې په دغه هیواد کې استخباراتي او پوځي سازمانونه د افغان طالبانو مرسته کوي. روسیا وی روان کال په اگست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزایلو دفاعي سیستم د لیږد اول پړاو پیل کړي. د اعلان په داسال کې کېږي چې په دې برخه کې سوي موافقه له ستونزو سره مخامخ شوې ده. ځینو روسي چارواکو چې نمونې نه داخل سوي کومرسانت ورسپانې ته وړم ورځ ویلي، د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزې ولاړې سوي دي. دغه روسي ورسپانې وایي دغه موافقه چې په نومبر میاشت کې لاسلیک سوال ایران غوړي چې تر فبروري میاشتې پورې د دغه دفاعي سیستم لپاره 1 میلیارډ ډالر په څو قسطونو کې ورکړي. په همدې حال کې د کویت یو ورځپاڼې د ځینو معتبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی مسکو د دغه سیستم د لیږد د ځنډولو پریکړه کړې ده. د کومرسانت په حواله د کرملین ویان د کویتي ورځپاڼې د راپور په اړه له تبصرې ډډه وکړه. اسرائیل او د امریکا متحده ایالات بیره لري چې د غمیزایل شی له هوایي حملو د ایران د اټومي ساحو د خوندیتوب لپاره وي. او احمد علی ابوالغیس د عربي ټولنې د سرمنشي په توګه وټاکل سو. د رویټرز اژانس په حواله د بحرین د بهرنیو چارو وزیر خالد بن احمد الخلیفه پرون دغه اعلان وکړ.
الموافقه علی تعیین
د 2014 میلادي کال د جولای میاشتې لومړۍ نیټه د 15 کلونو لپاره د عربي ټولنې لپاره د احمد علی ابوالغیس پر ټاکل کېدو موافقه وشوه.
تموز 2016 ابو الغیث د مصر د پوخانی ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ په ورستو یو کلونه کې د هغې هواد د بهرنیو چارو وزیر وو. په 2011 میلادي کال کې دای ل پراخ مظاهره ورسته ل خپل دندې لرسو. هغه مظاهره د حسنی مبارک در پر زولو سبب شوی. د عربي ټولنې 22 غړو تر اوجدو مباحثو ورسته په لوی اکثریت ابو الغیث په پلوي رائے ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې یو امریکایي چارواکی وایي داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی. دا ډله د افغانستان په ختیځ کې نسبتا ډیره فعاله وه. په تیره بیا د اچین په ولسوالۍ کې د اچین ولسوال وایي
تقریبا یو نیم زر 1400 کسان موږ سره جنگیدل، نو اوس ډیر تعداد کم شوی دی.
په کوټه کې پاکستان یو شمیر طالبان نیولې. په دې اړه د سیاسي چارو لکتون کې سمی یوسفزی سره شهیدلې.
په دې کې د ستور کوم مهم اشخاص نشته ده او د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي.
د افغانستان په جنوب کې د هلمند ګرش کولسوالی ته زموږ خبریال د جګړې ډګر ته ورغلی. د دې جګړې په اړه زموږ خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوي. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو. د امریکا د پوځ یو مقام وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده. په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویاند وی داعش د افغانستان له سلګونه ولسوالیو کې یوازې په یوه کې شته. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ سره د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش د له منځه وړلو خبر ورکړی. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د پوځ یو جنرال وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پاموړ فعالیت نشي کولای او وسلواله په ډیرو کوچنیو سیمو کې حضور لري. په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شوفنر وایي د داعش وسلوالو چې مشرانو یې دوی ته په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې نوم ورکړی د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. خو بریج جنرال شوفنر وایي چې داعش ډله اوس د افغانستان له څه باندې 400 ولسوالیو څخه یوازې په یوه کې حضور لري. چارواکو له دې مخکې د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د فعالیتونو خبر ورکړی و. امریکایي چارواکو تیر کال ویلي و چې ښایي د زرو او درې زرو ترمنځ د داعش وسلوال د ننګرهار په شپږو اوو ولسوالیو کې فعال وي، خو د جنرال شوفنر په وینا دا شمیر اوس راکم شوی. جنرال شوفنر وایي چې د دې ډلې ډیری غړي د پاکستاني طالبانو پخوانی وسلوال دي چې له هغو څخه جلا شوي او له داعش سره یو ځای شوي دي. شوفنر وایي دا وسلوال په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل وروسته افغانستان ته واوښتل. نوموړی زیاتوي چې داعش په افغانستان کې کوم عقیدوي او ایدیالوژیک بنیاد نه لري او په ننګرهار ولایت کې داسې کارونه هم وکړل چې په عوامو کې د دوی پر ضد کرکه وپاروله. خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتي ځواکونو ویاند زیاتوي چې له دې ټولو سره سره داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ستراتیژیک ګواښ دی. په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ملاتړ د اچین ولسوالۍ په زیات شمېر کلیو کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې چارواکي وایي د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوالې په ترڅ کې ځپل شوي او په سیمه کې د دې ډلې نفوذ په بشپړ ډول رقم کړی دی.
په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیت او د دې ډلې پر ضد د شویو پوځي عملیاتو په اړه احمد تکل د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد سره مرکه کړې. شغل مجاهد د مرکه په پیل کې په دې ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د شمیر او د نفوذ د ساحې په اړه معلومات ورکړل.
شمیر خو ډیر زیات کم شوی دی او ان شاء الله اعظم ډیر کم تعداد کې چې د سر کې سپاتې وي یا باندې خو کم، نو ان شاء الله اعظم زموږ تر منځلار شي دوه مخ کې غختل چې دغه داعشین ولسوالۍ یعنی د ټول افغانستان یعنی د بیا په ننګرهار کې لکه د کنړونو داسې زموږ ولایاتو ته دوی ځان ورسوي. ځان ته همدا نه و چې یو په ننګرهار کې دوی فعالیت ترسره کړي، نو دا ولسوالۍ چې جوړه کړې وه دلته مونږ هم سرحد یو، دلته د تیرا سره مونږ ډېر نږدې سرحد لرو چې هلته د تیرا نظر راواوري او دلته مرکزیت پاس په غرونو کې د سپینه غره کې جوړ کړی و. د دې قوتونه غاول جنگو کې تقریبا یو نیم زر شپاره سوه کسان مونږ سره جنگېدل، نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی. هغه تعداد هغه زور هغه قوت چې دوی غوښتل لکه مخکې مې چې وویل چې غور ننګرهار ته یا کونړ ته یا نورو ولایاتو ته دو رسیدګي وکړي
حاجی صاحب وبخی، دغه زر یو نیم زر کسان چې تاسو وایې مخکې وو په دغه سیمه کې، اوس وایې چې سل کسه پاتې دي. دغه پاتې کسان یو نیم زر یا څوارلس سوه دیارلس سوه دا ووژل شول که وتښتېدل که نورو سیمو ته لاړل؟
زیات ووژل شو، نو اته سو نه سو پورې ووژل شو. دغه نه نور چې کم پاتې شو هغه وتښتېدل، په تېښته باندې مجبور شو. ډېر کم تعداد کسانې پاتې
دي. او دوی څوک دي؟ دا سیمه ایز خلک دي که بهرانیان دي، پاکستانیان دي، عربان دي؟
پاکستانیان شته، عربان شته، چینیان شته، تاجکان شته، ازبکان شته، خپله د کونړ خلک په کې شته، داسې د نورو نو دا هر ځای خلک دي کې شته. داسې دغه نه دي چې دا د یو وطن یا د یو ځای خلک دي، دا هر ځای خلک په کې شته، بهرانیان په کې زیات.
دا امریکایي جنرال وایي چې په نورو سیمو کې داعش لمنځه تللی او یوازې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دوی وسلوال پاتې دي. که داسې وي دا خو په بشپړ ډول تاسو دا ادعا کوئ چې دا اوس دا ټوله ډله په بشپړ ډول لمنځه تللی ده یعنې په افغانستان کې؟
مونږ ویل چې دا د منځه تللی ده، انشاءالله ډېر ژر به دغه کم تعداد چې پاتې دي دا به له منځه لاړ شي. دا د امریکایي جنرال خبره صحیح ده، دغه کم تعداد پاتې دي نور به ډېر ژر به له منځه لاړ شي.
او د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د یوې ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دوی له داعش سره نږدې اړیکې لري. دلته په اچین ولسوالۍ کې د مولا محمد رسول د ډلې پلویان طالبان شته؟
هغه ډېر کم تعداد کسان دو مخکې یو مرکه کړی و. اوس هغه خلک چې دلته لیدل وکړي او خپل خلک پیدا کړي، نو هر څوک هره ډله هره پکې خپل کوشش کوي او خپل نغه کوي چې هغه دغه کې یو تازه منطقه کې خپل نفوس پیدا کړي، خو تر اوسه یې هغه څه سره نه دي بریالي شوي چې خپل نفوس پیدا کړي. د خپلو نفوسو دغه خو هر سړی کوي، کوشش کوي.
بله، او وروستۍ پوښتنه حاجي صاحب، مخکې چارواکو او تاسو په خپله هم په دوه ویشتو کلیو کې د اچین ولسوالۍ د عملیاتو خبر ورکړی و، دا عملیات ختم شوي که لا هم روان دي؟
اوس عملیات اکثر ختم شوي دي، عملیات ختم دي ځکه چې اکثریت زمونږ دی، دا اکثریت نشته دی. دغه مخکې چې ما ویل چې دا کم تعداد کسان دي، دا کم چې پاتې دي هم دا پاتې ډېر په لرې غرو کې دي، نږدې ولسوالۍ په خوشا کې نشته.
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد وویل داعش ډله له اچین نه په ورکېدو ده. وړاندې به واورئ چې په کوټه کې 14 افغان طالبان نیول شوي، خو په یوې خبرتیا پسې د ولسمشر اشرف غني د دوهم مرستیال څرګندونې له طالبانو سره د سولې په ارتباط اوریدلی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی افغانان خپل مخالفان په هغه صورت کې مني چې د افغانستان ملي ارزښتونه ومني. د خبره نن په کابل کې د اسلامي وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 28 تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. همدارنګه د سولې د عالی شورا مسولانو په هیواد کې د سولې پر راوستلو تاکید وکړه او ویل چې افغانان نه غواړي د سولې د خبرو په نتیجه کې هیواد پخوانی بد وضعیت ته وګرځي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې افغانان اندېښنه لري چې ګواکې له مخالفینو سره به د سولې په مذاکراتو کې د دوی د مبارزو او پرمختګونو لاسته راوړنې قرباني شي، خو افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې دا لاسته راوړنې به خوندي وساتل شي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې افغانانو د هیواد د استقلال او ملي حاکمیت د خوندیتوب لپاره د مخالفینو پر وړاندې ډېرې مبارزې کړي او په دې لاره کې به نوره مبارزه هم وکړي. خاغلی دانش دا خبره د جمعې په ورځ د اسلامي وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 28 کلیزې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه. د تاکید وکړ چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د ملي ارزښتونو خوندیتوب ته اهمیت ورکړل شي.
ما هیڅکله
د خلکو د ارزښتناکه مبارزو لاسته راوړنې د قانون سره سم ارزښتونه او د خلکو ارادې له پامه نسو غورځولی، او که مخالفین دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي افغان ولس به یې په غېږ کې ونیسي، او که داسې نه وي د هیواد امنیتي ځواکونه د خپلو ملي ارزښتونو دفاع ته چمتو دي.
خاغلی دانش دا هم وویل مخالفین غواړي په یو لړ تبلیغاتو سره د سولې په اړه د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د هغه اوازې له حقیقت لري وګڼلې چې ګواکې پر روان کال کې به وسلوال طالبان او د داعش ډله د هیواد په شمال او مرکزی سیمو کې پراخ جنگونه پیل کړي. عبدالعلي مزاري د 1323 لمریز کال د هود په میاشت کې د طالبانو لخوا وژل شوی و. یاد غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د یو ویډیوي پیغام پاستولو سره عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. د حزب وحدت اسلامي د ګوند د مشر عبدالعلي مزاري د 28 تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې د یاد ګوند غړو او ګڼو نور خلکو ګډون کړی و. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال محمد کریم خلیلی په خپلو خبرو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره دې له افغاني ارزښتونو څخه کار واخلي.
موږ چې کله د سولې خبرې کوو دا وروسته تک او د مخالفینو د ماتې معنا نه لري. په دې صورت کې سوله معنا نه لري. موږ باید داسې میکانیزم رامنځته کړو چې مخالفین د پردوی له واکه ووځي او سوله ټینګه سي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کله پیلېږي، خو د افغانستان خلک له حکومت غواړي چې د سولې په دې خبرو کې دي د هېواد ارزښتونه له پامه ونه غورځول شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني لوی څارنوال ته سپارښتنه کړې ده چې د فرخوندې پر قضیې له سره غور وکړي. په دې اړه په کابل کې د ښځو د حقونو د ځینو ملاتړ کوونکو نظر فرشته جلالزی په خپل راپور کې د سره شریکوي.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو مخکښه فعال سوریا صبحرنګ ازادي رادیو ته وایي چې دوی د جمهور رئیس محمد اشرف غني پر دې پریکړه ډیره خوشاله دي چې د فرخوندې د قضیه په اړه د سره غور غوښتنه کړې ده. میرمن صبحرنګ وویل چې د فرخوندې په قضیه کې د اولی او دوهمي محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی دی. دا وایي چې دوی د ولسمشر محمد اشرف غني څخه هم دا غوښتنه کړې و چې په دې مسله دی لسره غور وشي او په دغه پیښه کې دی عجله نه کیږي.
نه فیصله محکمه ابتدایی قبول و نه هم از محکمه استیناف.
دا وای موږ نه د اولی محکمه پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده. موږ فکر کوو چې په تحقیقاتو کې ډېره خلا موجوده وه، نیمګړی تحقیقات شوي وو او په دې پریکړه کې په عمومي ډول عجله شوې وه او له بیړې کار اخیستل شوی وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخنده ملکزاده په نوم د یوې وژل سوې نجلۍ د قتل دوسیه له سره وګوري. فرخنده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول سوه. د افغانستان سترې محکمې څو ورځې وړاندې لږ تر لږه 14 کسان له دې پیش سره په تړاو محاکمه کړل او مجرم وپېژندل سول. پر دغو کسانو د مختلفو مودو د بند حکم وشو. د بشري حقونو نړیوالې څارونکې ادارې هیومن رایټس واچ چې مقر یې په نیویارک کې دی ویلي چې د مارچ په اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ وه، د فرخوندې د قتل له پیش سره په تړاو د نیول سویو کسانو د بند د مودې کمیدل او بیا پر هغوی د افغانستان د سترې محکمې وروستۍ پریکړه یوه ترخه ټوکه وه. خو د ولسمشر غنی ویاند ظفر هاشمی ویلي چې د افغانستان نوی ټاکل شوی لوی څارنوال ته سپارښتنه سوي چې د فرخوندې دوسیه دي له سره پرانیزي او له فرخوندې سره دي انصاف ته په خپل کار کې اولویت ورکړي. د فرخوندې د قتل په ارتباط په اوایلو کې څلور تنه پیدام او نه تنه په اوږده موده بند محکوم سوي وو، خو کله چې د دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د دې کسانو د مجازاتو اندازه راکمه سوه او د ابتدایي او دوهمې محکمې حکم بدل شو. د سترې محکمې پریکړه د مارچ په اتمه اعلان شو. په نړیواله کچه د بشري حقونو د څارنې ادارو انتقادونه ورباندې وکړل. په کابل کې د بشري حقونو مدافع ډلې د کابل دریا پر غاړه په هغه ځای کې چې فرخنده وژل سوی او بیا سوځول سوی وه د دې په یاد یوه نقشه کښېښوده. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویل د دې دوسیې په هره مرحله کې د افغانستان د جنایي تحقیق د سیستم کمزورتیا څرګندېږي. په څېړنو کې کمزورتیا لیدل کېږي او هغه کسان چې په دې پیښه کې په ارتباط درلودو تورن وو باید محاکمه شي او هغوی ته باید مناسبه سزا ورکړل شي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعال سوریا صبحرنګ وایي د فرخوندې په قضیه باندې له سره غوربه په افغانستان کې د هغو ټولو ښځو لپاره د انصاف د ژغ پورته کول وی چې د تشدد قرباني سوي دي، خو چای پړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. فرخونده
شاید نه شهید اول باشه نه شهید آخر، ولی بریزی که این نمی بی عدالتی ها و پایمال کردن حقوق بشری و شهروندی و اسلامی یک دختر جوانی که فقط عدالت میخواسته و حق میخواسته و میخواسته جلو دینظمی ها و عرف عنانات بسیار ناپسند که زنجیره با پای تمام یعنی دخترای جوان ما مبارزه بکنه و این خون زیر ناحق ریخته، برای اینکه این یک درس باشه.
دا وایي فرخنده په افغانستان کې د دغه سي تشدد اوله او ورستي قرباني نه وي، خو د وی ځواني افغان انجلۍ دغه سي حق تر پښو لاندې کېدل او د هغې د وینې بهېدل د دې لپاره انصاف به د هغو ټولو کسانو لپاره یو خبرداري وي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د مافیات تر سیستم لاندې پټیږي. میرمن صبحرنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی د افغانستان له ولسمشر غواړي چې دغه پیښه په جدي ډول تعقیب کړي، ځکه د دوی په وینا دا اوس یوازې په افغانستان کې د ښځو د حقونو څرنګوالی نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د ښځو د حقونو د وضعیت یو سمبولیکه پیښه ده.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
له پاکستان څخه په ورکل شوی راپورونو کې ویل شوی چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولې دي. ځینې رسنیو د یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي، له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې او تحقیقات روان دي. اجمل ان پر دې موضوع په پاکستان کې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د ده د معلوماتو له مخې په نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم کسان شته که نه.
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسیږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دی ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان د پاکستان کې پراته دي. دا واقعیا په داسې وخت کې شوې ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابېږي، او حتی دا هم ویل کېږي بلکې دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي، پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي. خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو. خو چې کوم کسان نیول شوي دي، دغه سلسله د افغانانو د نیولو ډېر وخت نه دوام لري. په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي، په دغو کې عام افغانان هم وي، د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي.
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرونه په شا شول، او پاکستاني چارواکو یې وار بیا خپل ژمنه تازه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حده ویلې دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړ شي لاغې به کار واخلي. تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي، د دې په لړ کې به یو اقدام وي؟
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وښ نه وړاندې چې داسې وویل شي، او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه، د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي. هغوی مختلف وجوهات دي. یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي، او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي، ممکن طالبان افغانستان ته واوړي او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کړي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي. دویمخه پاکستان ویره دا ده چې د جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډېر زیات دي، او مذهبي قوتونه هم زیات دي، او بل عموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي، او هغوی ته د آزادۍ جنگیالي ویل کیږي او ورته مجاهدین ویل کیږي. نو پاکستان دا هم یره لري چې ډېر پراخ عملیات شروع کړي د افغان طالبانو په خلاف. نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو لتون د عکس العمل سره هم مخامخ کیږي. البته افغان حکومت اوس هم دا وایي چې موږ هم د امکان لري چې ټول طالبان دی ونیول شي یا دی وجل شي یا د لمنځه یوسي. خو تاسو دغه په مشرانو باندې اقدامات وکي، او غوی د نیولو لپاره اقدامات وکي که یو درجن یا مشل مهم مشران نیول کیږي په پاکستان کې، نو د دې به اثر ډیر زیات وي.
د سیاسي چارو څیړونکی سمی یوسف زیب وو. سم اسمت څاروان تاسو خبروي.
خبری است د کمپیوټر ورلد د شمیرونو پر اساس تیر کال د انټرنیټ پر کاروونکو نږدې 200 میلیون تنه نور زیات شول. د دې شمیرې لمخې د 2015 میلادي کال په پای کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ټولو کاروونکو شمیر 3 میلیارد او 200 میلیون تنو ته ورسید. په وروستیو لسو کلونو کې هر کال له انټرنیټ څخه د کار اخیستونکو شمیر له 200 میلیونو تر 300 میلیون تنو پورې زیات شوی دی. د کمپیوټر ورلد د څیړنې پر اساس سره لدی چې انټرنیټ په چټکه خپریږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي، لا هم نږدې 4 میلیارد او 100 میلیونه انسانان په نړۍ کې له دې شبکې لري پاتې شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن د غزنی له ولایت پر اسول سمس کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو نیول د سولې پر خبرو منفی تاثیر کوي. قاری محمد مدنی د نورستان د وامال ولسوالي پر اسول سمس کې لیکلي دي د ټولو ولسوالیو د نورستان امنیت خوندي دي، او که چېرته طالبان پر کومي ولسوالي حمله وکړي، ولس او امنیتي ځواکونه دفاع ته چمتو دي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکلی دی لټولو افغانانو هیله کوم چې دواوی وکړي چې د افغانستان کرکټ ټیم په نړیوال جام کې دوهم پړاو ته ورسیږي. لال محمد خروټ هیلی کې د هلمند د نادالی ولسوالی پر کمربندونو طالبان د شپې په مخ حمله کوي، باید افغان ځواکونه توجه زیات کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلی دی لټولو هیوادوالو غواړم چې د کرکټ د بریا په وخت هوایی ډزې ونه کړي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي کوم طالبان چې په کوټه کې نیول شوي دي هغوی د سولې پلویان وو. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې پیل شوې ډله ییزه حمله پای ته ورسېده. دغه بریدونه چې شاوخوا لسو برید کوونکو پکښې برخه درلوده د چهارشنبې په سهار پیل شوې وه. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د ملي اردو په جنګي او تصفیوي عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل سوي. بلخوا د هرات محلي چارواکي وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو پنځو وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل سوی. بل خبر دا دی چې د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د داعش پنځه غړي وژل سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت پخوانی مشر عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړ. په ام ام ای برخه کې د افغانستان د رزمي سپورت د فدراسیون غړی باز محمد مبارز سبا له خپل روسي سیال امیر ستاروف سره مسابقه لري. ناپیژند وسلوالو په قبایلي سیمه کې اته دولتي کارکوونکي تښتولي دي. امریکایي سناتورانو پر پاکستان د امریکا د اف شپاړس ډوله جټ الوتکو د خرڅولو په باب پوښتنې پیدا کړې. دوی پاکستان داسې متحد بللی چې د باور وړ نه دی. روسیا وایي د روان کال په اګست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزایلو دفاعي سیستم د لیږد اول پړاو پیل کړي. او احمد علي ابوالغیث د عربي ټولنې د سرمنشي په توګه وټاکل سو.
د ازادي راډیو خبریال د هلمند ګرش کول سوالي تتللی او هلته د یو جګړه لنشتې لیدلې ده. په دې اړه زموږ د خبریال مفصل راپور له ګرش کول سوالي څخه الیاس دای راپور لري.
سهار د مرخطو سر د طالبانو دوی وسلوالي ډلې دوه جلا جلا ودانوي ته وختلې او د ګرش د ولسوالي او امنیه کمانډاني پر ودانوي د سپوک او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمیر رینجر موټرونه ول یو ځای سوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمیر نور اضافي سرتیري غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرش کول سوالي شمال ته په د ادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کیږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ یو ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو پنځه منزله کور تر سترګو کیږي چې د دونه ځینې پورته کیږي. خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول سوې ده او ورپورته سوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل سوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمیر شپږ نفره ښودل سوی و، خو وروسته معلومه شوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطن ډیر ژر په نښته کې وژل سوي ول، خو درو نفر یې ان د دوهمې ورځې تر مازیګر هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو دا شکی راکټ او دوه اتیا ملي متره توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کیږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکول سوی دی، خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډیرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی، خدای ښکاره چې واحده کومنده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختیږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر وخته روانه ده. ها هغه ودانی چې بریدکونکو ورختلې دي د شوز او ماشمانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې د خو بریدکونکو او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش ته دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو. کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریش ته دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړې کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې به وړاندې واورئ چې ملګري ملتونه وایي جنګونو، موسمي طوفانونو او وچکالي د نړۍ لسګونه هیوادونه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ کړي دي. اکثر دغه هیوادونه د افریقا په لویه وچه کې دي، خو افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې خوراکي مواد پکې کم دي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د نړۍ څلور دیرش هیوادونه چې اکثریت په افریقا کې دي د خپلو خلکو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. دغه قحطی د جنگونو، وچکالی او سیلاونو له کبله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې سازمان په خپل ریپورت کې زیاتوي چې په عراق، یمن، سوریه، سومالیا او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې جنگونو کرنیزو حاصلاتو ته درانه تاوانونه رسولی دي او په دغو هیوادونو کې بشري بحران نور هم ناوړه کړی دی. ریپورت وایي چې په دغو هیوادونو کې روانو جنگ جګړو د هغو ګاونډیو هیوادونو خوراکي منابع چې کډوال ورغلي هم تر فشار لاندې راوستي. ملګری ملتونه په خپل ریپورت کې وایي چې د انینو په نامه د هوا د بدلون له کبله په افریقا کې رامنځته شویو سیلاونو 15 لک کسان متاثر کړي دي. په حبشه کې د عمر بیری په نامه یو چوپان چې د خپل اوزو رمې د وډند په غاړه اوب کوله د رویترز خبری آژانس ته داسې وویل:
زما 15 وزې مړې شوې دي. موږ خپل اکثر څاروي له لاسه ورکړل، خو له موږ سره د وښو مرسته وشوه.
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې وچکالی په مرکزی امریکا او د کاریبی سیمه کې هم کرنیز حاصلات زیانمن کوي او په المغرب او الجزایر کې هم د سګنیو حاصلاتو د کموالي اټکل سوی دی. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې تیر کال طوفانونو او وچکالی په شمالي کوریا کې د کرنیزو حاصلاتو کچه سخته راټیټه کړه او د حاصلاتو د کموالي لامل به په دغه هیواد کې خوراکي تأمین نسبت تیرو کلونو ته نور هم ناوړوي. د لسګونو افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصب شوی پیغامونه خبرو، خو ست پاکستان په ارتباط یو مطلب. د امریکا سناتورانو پر پاکستان د F-14 جټ جنگي الوتکو د خرڅېدو سره موافقه وکړه. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکا سناتورانو د دغه هیواد لخوا پر پاکستان د اف 14 جټ الوتکو د پلورلو پریکړه تر پښتنې لاندې راوسته. دوی ویلي پاکستان د اعتبار وړ ملاتړی نه دی، خو وروسته دوی د دې موافقې ملاتړ وکړ. سنا د هغه وړاندیز پر ضد چې باید د دې 200 میلیونو ډالرو په لګښت موافقې مخه ونیول سي، یو اویا منفي او څلېرویشت مثبتې رایې ورکړي. سناتور راند پال چې د دې لایحې حامی و، د هغې خبرې لپاره ورسره خواخوږي وښودل سوه چې پاکستان د امریکا دښمن ملګری هیواد بللی و، خو ویل کېږي چې ده د جمهور غوښتونکو ګوند مشران هڅولي چې یادې موافقې ته د مالي مرستې ورکولو څخه د امریکا مخه ونیسي. راند پال ویلي که څه هم د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې امریکا د پاکستان حکومت خپل متحد ګڼي، خو د پاکستان چلند بل څه ښیي. د ویلي چې امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرستې ورکوي، او په همدې حال کې امریکا پوهیږي چې پاکستان له افغان طالبانو سره استخباراتي او نظامي مرستې کوي. امریکا غواړي پاکستان د سولې په بهیر کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي او هغوی خبرو ته آماده کړي. له هغه وروسته هم چې پاکستان په خپله پلازمینه اسلام آباد کې د خبرو لپاره زمینه برابره کړه، خو پاکستان نه دی بریالی سوی چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي. واشنګټن د پاکستان پر استخباراتي اداره ISI په ښکاره تور پورې کړی چې د حقاني شبکې ملاتړ کوي. حقاني شبکه د طالبانو څنګه ده چې د امریکا لخوا توریستي ډله اعلان سوې ده. ISI دغه تورونه رد کړي دي. د سناتور پال هغه لایحې چې د جټ الوتکې د خرڅلاو مخه ونیسي، د سنا له شاوخوا څلورمې برخې غړیو ملاتړ ترلاسه کړ. دغه حقیقت څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط څومره مخ پر ځوړ دي. د اوباما ادارې تیره میاشت پر پاکستان د اف 14 جټ الوتکو خرڅلاو تایید کړ، خو یو شمیر متحدو ډیموکراټانو لکه سناتور کریس مورفي، مارک وارنر او جو منچن د دې موافقې د مخانیولو په مقصد مثبتې رایې ورکړې. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر له خپلو همکارانو غوښتنه وکړه چې د دې خرڅلاو مخه ونه نیسي، که څه هم د ده په وینا پاکستان له امریکا سره خاینانه چلند کوي. ده ویلي چې د خرڅلاو مخه نیول به پاکستان په ښکاره توګه وشرموي، او په پایله کې به پاکستان له روسیې یا فرانسې څخه دغه الوتکې پیرلی وای.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه راسره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه د یو اوریدونکو په خبرو پیلوو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یووالي ترابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او ردو ته تاسو رابلو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څوي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینه. شي د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي؟ په پنځه لس کاله دغه سال دیارلس کاله کرزي بابا حکومت وکړو، خو پریمانه پیسې وي خارسو خو په ځي کې ونه لګېده. نه مونږ سره زمونږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي، او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي، او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته دو نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو لا دغه هیله ده چې باید خپل خلک سره یو شي، ورونه شي، ټول د یو مجلس بچیان اسو تر څو پورې به زوري کو دي وطن کې، تر څو پورې به خوار زار ګرځي کو پردي ملکو کې. خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځيږي. نو دغه خواهش هیله کوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه نه کوم د روزګان د ولایت کې د ولسوالۍ څومره ولسوالۍ سرکان ډېر خراب دي. مولا اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ ولسوالۍ د سرکانو غم دی وخوري. سلام په احترام.
بلې، السلام علیکم د ازادي راډیو. زه نبی الله د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د شیجان کلي اوسېدونکی یم. نبی الله، زما پوښتنه اوښتنه همدا ده چې زموږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي. یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړ پوړو په څوکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوی لوړ ټیکنګ له تاسو سره پاړي کې یم. زما غوښتنه د غنا مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکوي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه په احسان زابل ولایت خکپان ولسوالۍ زخم سماس کیم. ما ول د ازادۍ راډیو کارکون کوته سلام وایم. ورسله سلام د اشرف عمر د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبر الله جنگ میدان ته پریدي چې کومه حرکت ټول کې وسله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفات دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله څه دی او د طالبیا د حکومت. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د ډاکټر شهر لوګار اوره د یاد ورسله طرف ته واخیم اور دا مشکل لرو چې واس ډاکټر صاحب وایي نه مو دا خوښ لرو چې واس حاضر تا را لګري او واس څو یو کین د خپل کې ته واس پیسې ورکي او واس چا ډېر پیسې ورکي او مغه سي واس مغه یې طرف ته یا واس دا خو دي خور او خوران او غریبان او حق د کندا ول دي چې وتی باسي دې ما منګه منګه لوړو چارو وزارت زایم غوړه سوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسالې نه خبرې کوم. بڑا خان زما د لوړ پړو چارواکو نه هیله دا ده چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا یو حق دی. که د بشر حقوق داسې وي چې انسانان د لږې ووژني نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار. که حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړ پړو چارواکو نه خلادار چې موږ ته لار آزاد کی اته مش کیږي چې موږ ته لار باندې او هیڅ خط خوراک نه راځي. السلام.
السلام علیکم. زه در افغان ولا د جراوت د ورسالو نه خبر سره کوم. اشرف غنی صدا اخیر لرم چې د موږ خدای یو شپنجه وي دا خو موږ نه شي لا باخنه ته دې خپل ستاسو د خپل ګل تر پنجه غواړي.
زده راډو دا پیغام دی او د ولسمشر طالب شغونی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې کې کو طالبان ته ځي هغه افغانان دي کو داعش ته ځي هغه افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي څله تلل ته خو د دې هر ځل بیا اوسه د ولایتونو ته شته ده هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته بابر بار شو د کونډو څال دی د ماشومانو یتیمانو څال دی په پروژې ته په پروژې دي ته دغه کړي چې یوه پروژې هغه هلته یو 3 کسان وایي چې به د خلکو د خلکو د بې خندنه او سټه دي ویتله ته خو لږ راوځه د اوار مېرې ته راوځه چې به د هر چاپېرې چې به اوسې مټي دي ونه اوس په نمځان نه تاویل چاپېر کړي دي. ورا پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیون او 6 میلیون پروژې دغه کې هغه 10 کسان وایي ته خو دا پروژې به ته معلومات وکړي دا پروژه صحیح ده او غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده د ولس نه تپوس وکړه د چې ولس نه تپوس وکړه چې هغه چارواکو نه چې هغې هغه کسان تېر کړي او هغه ته در مخ کړي غیر مستقیما کسان نه تپوس وکړه چې ور دا کار صحیح شوی که غلط شوی د خلکو خلک هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اصلي دا پیغام دی چې زموږ په هلمند کې ډېر جنګونه زیات شوي چې که جبار کرمان هم ټاکل شوي دي خو هېڅ هم نه دي کړي د لاهو ته پورې هغه سي جنګونه شروع دي د لچېر سنګین آج آوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او هېڅ عملیات نه ورځي موږ دا درې کاله کې د خپل وطن اوره کې.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته فاست سلام. نورو د سمرخېلو په لیسې کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناست دي او په دویم ټولګي کې ناست دي. دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې 2 ورځې راځي بیا نه راځي. هغه استادان بیا مدیر بدل کړي بیا نور راشي هغه بیا 2-3 ورځې نه راځي. په میاشت کې 4 ورځې راځي او نور نه راځي. یوه ښځه استاد راغلی وه هغه هم بیا بېرته لاړه په ټول هفته کې 2 ورځې راغلی وه. ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه کوي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس 4 ما امتحان کې ناکام کړی ده. وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیس هم نه چې د سمرخېلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل. په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې. وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخېلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په 15 ورځو کې 2 ورځې راځي 3 ورځې راځي او نور نه راځي. په دې یخنۍ سړو بارانو چې ماشومان ودي ګو بیا استادان نه راځي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی رادیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اما با سلام موږ د دولت د غهیل ده چې د اورګان ولایت نه سره په تماس کې موږ په اورګان ولایت کې ډیر به موږ چې موږ سره غلی ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه پسات او شوم شرارت د دولت د مابین څخه ووځي. نو هیله او خواهش مې دا ده. السلام علیکم.
دلال سرما د لشکرګاه شاته خنډه غنی ولیدا دلته په یوه باندې کې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کوم مکتبونه چې په لسی دي دغه ته پر مختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یاد کتابو امر شي مشر نه شي زموږ سره دی بعد معرفت ریاست ابداشن اور مشر بعد کتابو د مشر کومه کوي یو کتاب نه څنګه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاوه نه په دغه کې عالمان چې دې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې دا ادبي بحث خو به ښه
بلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیولا شوکت عزیز وردگ سره تلیفون پکې شم. هم د وردګ ولایت چکری ولسوال خان زه د وردګ ولایت د ولایتي ادارې څخه داخله لارم ترڅو د چک ولسوالۍ باندې درې کلن استثماری بندیزونه پای ته ورسوي. د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ باندې دولت لخوا درې بندیزونه لګول شوي دي چې درې کلنه تیریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي. هغه هم یو د موټر سکرینو په امید اول بندول دي. دوه هم په پیټرول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی. کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پریښودل کیږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت لخوا ګرځول کیږي او نه پریښودل کیږي. نو اوس موږ تاسو ته کوم کوي چې په کابل کې د یو کوارټر تیلو به 15 افغانۍ ده. در حال کې پاچاک ولسوالی کې اوس یو کوارټر تیل په 15 افغانۍ او 15 افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک لرشه وګورل شوی هغه پس ماخوم د لمانځنه د صحت لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه پریښودل کیږي. د دغه څخه هیله ده زموږ پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورکوي ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي. مننه د ازادي رادیو څخه. خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه محمد خان پاکستان ولایت تګابل سړی څخه تاسو ته تماس کیم. زه د کاپیسا والی څخه دا وختونه کوم چې یو د پوهنې سیم پایا تګابل سړی کې ولګي. هله می دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی.
زه د روزګان ولایت د سیدا ساتور سړی ته خبره کوم. د ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی. داغه د سرا په نام نور سوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یوه مشکي کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی. نو زه په اشرف علي سره دا غوښتنه لرم چې یا دا بوج او یا دا غته په مرره دې ته وکړو. سلام.
السلام علیکم. زه محب لا ده کندهار ولایت څخه خبره کوم. مزمز بلو ولي په منځ کې کورم په لو ولي کې دی د وګو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه دوه کړی.
السلام علیکم. زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو لاري د حکومت اول ول رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوي ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست د هغې احصایه سهم ورکول کیږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده. نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. صاحب د بالا بلوک د ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره په لین کې ورور زموږ کښتو کروندې ټول دغه د وایو خراب کړي. زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ نه سبزیجات یې ټوله خراب کړه. ټول دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه پایش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه. زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړه. ایا مرغان یې لا ټوله رزونې نیولي دي. دغه دوا د حاصلاتو څخه انسانان یې ټوله پلچ کړي. ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د حاصلاتو څخه. دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه
زاد هلمن ولا تسنگین دغه سوالي وشه جون کیما نو ته ور مرز له سوال طالبان سه ډیر آزاد دي دا منځ پر کارګا به دوه ټاکو کی بیا زغدي هغه دا غټه وانه نه راغورځي مال جبا کا خرمان چې وای چې زما له سنگین ته عملیات واسته نه دا عملیات خپل تر وخت واسي نو ته نو ډیر پټنګ دي دې وروي جنگونه شروع دي نو کوم ځکه ته سوال طالبان مې نه شخ کړی دي نو په سرایو کوڅو کې مشخ کړی دي نو سوال چې نو بصرای کې پرځو نو د کور کې پرځو نو دا باندې پټای دي څو چې هغه موږ کې ته وای چې دا ما نه پټای په لای کې نو ته وای چې په ونه مو په بنا مو څه پیسې نه اخلي او زما سره 50 زره غوړني کې دا د غټر کړی زما سره 50 زره غوړني وایسته دي زه نه شپې شه نه نه دوي شه چې یو خرم وا سلام په احترام
ازادي رادیو تل هڅه کوي تاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او دا غوي نظر او ځوابونه تاسو ته درورسو د یادونې د چې د خبرونه په ټوله کې تاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او تاسو لپاره ده نو تر ډیره تاسو نظرونه پکې رانغښتې دی او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
قدر تم شو فات دي داد ز قدر تم شو دیدن شرمی گمحال وین شو دیدن شرمی گمحال وین شو.